اړه ازادي راډیو ته پریخیو په دهیله چې هغه کومي اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. ښاغلي اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول. په یوې مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډېرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې څومره هم بې کوره خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شوي دي هغوی ته موږ کومک ورکوو، مخکې موږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نه ځي هلته دې خلکو ته موږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې موږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړو دا موږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالونو دی ملمستیا کړو، موږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاری وساتې، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزت وي او باحفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنیږي یو نسیا ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خوښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېده، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یو نسیا هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، هم داسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپل خوښه باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سیریزن کارت چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپل خوښي باندې زی دا هغه سره پی او آر کارتونه او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې هغه اوس هم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارتونه دي نو دي تاسو موږ اوس هم راستي ورکو موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې هلته کې موږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجستر دي د یو این ایچ سی آر سره نو هغه یو این ایچ سی آر د شونو ګوري لګیا دی، خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهمان په پکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ هم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه شوي دي، 80% کارونه همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز خوشحاله او د سیاسي چمې په برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش چې کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی ده یا افغانستان کې لوږه او قحطی ده د شوزو او بشري حقوق په پښو لاندې دي. زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوی دي دا ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګه د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي. ولی ملګرو ملتونو نس کولای ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نس کولای سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې همدغه حالات را مسکړي. مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي. ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس ویل چې هغه قدرت من وي. یوازې د افغانستان او د نورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله یو منې پوا د افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما. نو ایران کې د افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول. بعضې بندیان دي جرمونه تورونه پرې ولګول په چا خیدونه وخېځول څوک یې اعدام کړل سخت نیول روان.
السلام علیکم محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزه خو ډیرې دي ډیرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیرې کوو یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم زما څه تقریبا شل زره کلدارې تللي دي او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه یي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما سفر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر څلوېښت زره کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي تاسې فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکیره پنځه شپېته زره کلدارې پر بایومتریک تذکیره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري نه مټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاصي. دا ډیر جبر دی دا ډیر ظلم دی دا ډیره بې عدالتي ده دا ډیره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکیره کول او یا یې کوو درې څلور ګشته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلدارې پسې زموږ څه تللي دي چې زه دا تذکیره کوم لاسته یې راوړم. زما یقین دی زما باور دی کار ته په کتو د دوی کار ته په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمن دي یا څه باله.
السلام علیکم د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته سې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي.
اوریدونکو د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوي یو لجمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-2 بلش میراو هم 0-2-4-1-8-1-4-1 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ ویسے ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتلئ روغ او خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9-2 افغان بیسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه مو یو ورور په نوم دی ګل ولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پینګل شپاره سکوله کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو، نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي رادیو نه ډیره مننه. اچھا اچھا تو معلومات وی ورو را پر درش میرا دا من کا خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورو را کا هغه مورور دا ورو را دی زادی اریو بول سوالی دا د کوم کلی وسیګون کړه ک خپل دا اعلان اوریم ورو را ځان در ور سوی قبل یو یار دو سی اعلان اوری ورو را نو دا سره مو سره د امکاری وو کی ورو دا سړی درو ولی پهلن کوبل کیو بس خو واغ دا ولا معلوم مال شو ورو را
گران ورورا ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، ورسته بیا 0-0-9-4-5-9-4 تکرار 0-0-9
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0
یو ځل بیا تکرار وم، ریبا شماره ده 0625590 بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 13 125 0 9. وسلام الله پوی تاسو لزر در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلې وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 0 اویا 8 2 2 3 0 اویا 15 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 95 1
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادي میلمه
د ازادي راډیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر یاست، زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زه ځم کار ته، پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو 5:30 بجې زه باید راځم سمه او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سمه. نو تقریبا 9 بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1 ساعت و 45 دقیقې مال کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره د ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو تر څو بیرته تېنه راسو.
دم ډیره مهمه ده چې یو بل سره منی. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده. که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
دې نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي په هغه کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سی کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه له ما نه مشرم ده کیدی سی د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په ایسه کې کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینري ته ما اول انتخاب انجینري ده، هغه راته وویل چې انجینري خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم؟ اول وای طب انتخاب کړه، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو. دوم انتخاب مې هم طب ولیکو، درېیم هم طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، هغه ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تری خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته وایم. د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په شار کې وه او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر و هر شی غټ ول. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې. هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول. نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس و پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې چت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسې له کابل لاړې پېښور ته. بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه دې له خاطرې چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه. او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و. زه په هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې. بیا راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې له هغه سره خبره وکړه او ما ته یې سپیشل سیټ یعنی خلق کړو. او هغه هم بعد له دې سیمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول طب د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جناح میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي.
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای. خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې وکړم اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته بویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامته او ما هغه د زبې له خاطر یو تعداد او سه دون چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زامت دي زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چاس دیر علاقه در لوده لکم لزدقی سره آخو با کامی بیدن خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیک پای صاب راتل سی پیغی که ضرونه دست دوی آخو تکنه شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخو بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره کیمو پخصون پا خیره کیمو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دستی قصه بم پا یاد ده چی زموش دیابریدون کلا پارا پزل پوریوی
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه تو سه مش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانانو پدیسه هر کال حالت یو یا دو سیت افغان ماجر یا ورکر سیو نو یو چلور پینزه کسا افغانان مجالت لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زای با و یو بل سره بم تماس که و اریکیم درلو دی نور سوال زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغلی ول یو شیطه مجموع متوجه سو سی کلا مجموع ملگری سو لنورو خپل تولگی لاز دکان کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روست با خبر سو سی اغا دی کشمیر ده نو زما اغه لمړی ملګری سوا سما سره د داخلي پولیس کې کوشش وکړه اغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا ورسره اغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموش پیدا کړ ما او د بل کې یو ځای ګرځیدو اغه هم بیا تصادف د درې میاشتې وروسته خبر سو چې اغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درې ملګری هم د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزی یو رقم وی دی موش کلچر سر ورته و یا دی موش لکه دی زوان میارونه یا خصوصیات سر ورته ول چه ورته والی و دی موش پا آقه که
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سرم تروس پوری ماری کستا نو لپینزه تلور آتیا وم او پینزه آتیا وم و نو نسو تلور آتیا که شامل سوما د نونسو حتاتیا کې سفارغه سومه هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ را تګ هم لري
تګ را تګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له تبه فارغه شوې لومړنی کار مو چیره پایل کرده؟
یعنی فاروق تحصیل سومه لپنجاب نه بیا راغل مردان که ماستا دو کو شپک نسته می پیشور که او کو او بعد لیغم بیا پا کار شروع نو کو بیا نو ما دی دیپلوما لپارا حالی زلی کوله سی یو تخصص واخلم او اغا ما تا دیر قیمت تمام سو پدی سی یو کال ما دی شزینه ناروغیو پو برخه که ما پو لیدریدنگ سی دی زدکری یو پوست گریجویت انسٹیتیوت در پاقی که ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپی ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار نو کو. زله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه سي تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دسې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وشو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا شو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوی چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو، د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیان یې کول. هغه موږ ته د سمه توګه اوسي او خلاص یو، بعد لغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بعد هغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه کې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده. ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د د صحی اوبو ورکول دي وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوم، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماد اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سیوی دی لشرونه ام دا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته تګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کال هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه